صحافی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن یې د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ دې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پورې به کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي نه تنه افغانان پرون له تهرانه په یو الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه پر ورځ له اسلام آباد څخه هلته ورسي شي. د ایتالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو دریمه جوپه به د پنځشنبه پر ورځ له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندر کې پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پر ورځ باندې برید وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکران یو جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. د خبرید یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین، ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه وې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیات شوي دي چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوي پای ته ورسېږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وړمه ورځ د میزایلو د دغه برید پخلی کړی و خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګسمې یوې بیړۍ له منځه وړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالۍ کې په شخصي لګښت یو شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو کاری صاحب ته ولاړ دی، یو معلم صاحب دی، سبقان ته وایي زه ډېره خوشحاله یم.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشې پالیسي غوره کړې او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یوه ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط ته نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویم ورځ پیل شوې. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی، او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید. امنیتي خو بال د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي، او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او وی لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی دی، د نظر سره شریکو.
ګټې ډېرې کېدلی سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرانس هغه غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودی، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک ځي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ترېنه غواړي هغه څه یې نه دي کړي. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې کمه پې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیش عمل لري، د هغوی سره روابط
ساتي. او دا احمد زاسب فکر کوي کومه کورنۍ دند طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي.
ډیر وړ وړ مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل صرف په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوستی. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده، نو اوس به څوک وي چې بېرته وجنګېږي؟ سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خنډونه مهمه موضوع دا ده.
احمد زای صاحب، د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونه به خپل غم خوري د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي؟
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافې لپاره په دې هیواد په دې ناستې کې به وغږېږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبه وړې موضوع ده چې هر شي تلاته چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د ده نه به دوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پېژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي، او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بلا له چیلنجونو سره او له هغه ننګونو سره مخ کی چې همدا اوسې اندېښنې لري.
بله، او احمد زی صاحب، تاسو رسمیت پیژندنې ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي، لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته یې د پلاوي بدرګه، فکر نه کوئ چې د تعامل نښې نښانې دي که رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نښې نښانې تر یو کچه کیدلای سي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې یو ګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي، په هغسې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد سی، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کنفرانس په ترڅ کې وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد ژغ ته غوږ کېږدي. نړیوال غواړي چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یوه ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشري د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي، چې ویل کېږي چې افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دیني علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو، له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي،
اتلس د دې غړي دي او په اتلسو کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزي، د هغې یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي، سفران داغه طلحه محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره پدې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده، داغه مولوی انوار الحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخته کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تېر کال په دوبي کې د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو حملې په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډېره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستاني چارواکو، پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی له دې مخکې هم له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په وروستي پړاو کې چې د غبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دیني عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یوه اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پي دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډېر ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا د اوکراین پر اوډیسه شهر د روسیې د شنبې د ورځې د برید په اړه وایي چې په دغه برید کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې وه نه دي په نقشه شوي. ماسکو ویلي وو چې په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هېواد د سمندري پوځ د قسمې یوه بیړۍ په نقشه کړې وو. نور د نوریاس نوري په راپور کې.
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسه په بندر کې په هغه ځای کې دی چې روسیې د تېرې شنبې په ورځ ورباندې برید وکړ. د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې دي چې ویلي و د مزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نښه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیه او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیلې زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسېږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غوړو یو لوی صادرونکی دی چې د روسیې د یرغل او پر کښتیو د بندیز له امله له بندرونو دغه صادرات درېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخارو وړمه ورځ د مزایلو د دغه برید پخلی کړی و، خو ادعا یې کړې وه چې دوی په دغه برید کې د اوکراین پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د ګزمې یوه بیړۍ له منځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نښه نه وه چې پر هغه ځای چې روسي مزایل ویشتي هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر ادیسبه روسي دغه برید ښایي د دې لپاره کړی وي چې موسکو په غالب ګمان دې نتیجې ته رسېدلی چې د اوکراین د کښتیو ضد مسایلو وړتیا پر ادیسه بندري ښار د روسیې د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو دغه راز ویلي چې دې ته په پام چې روسیه د دې ډېره وړتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي، په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې روسیه دې ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کښتیو ضد وړتیاوې له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي، خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات یې زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبه 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2,000 تنو اوښتی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام باندې بندي کړې دي.
موږ ورته ویل شو چې یو سیاسي فشار هم دی لبل اخا امارت اسلامی افغانستان یعنی اوسنۍ نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار سره بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ وو او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندیدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړي دي، تر دولسمه په جو وروسته بحث اوریدلی شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته دننه شي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان الیاس نیازی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو اداري نورم او استاندارد اداري او سوداګرۍ وزارت د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډۍ، اقینی او اسلام قلعه په بندرونو کې پر تیلو بار 800 ولاړ ټانکرونو به اجازه ورکړي چې ښار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه له تیرو دوو میاشتو راهیسې د اسنادو د تای مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوي وو. د یادو ټانکرونو په ازادېدو سره به 45 زره ټنه ګاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې له لسګونه بزګرو سره د سویابینو د کار د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنی ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا NEI په مالی مرسته د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استا شوي تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کرنې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړې او تاکر شوی لکرهنیو سوزمکو څخه د سویابینو راټول شوی حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابینو لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړه پروتینی او مغذي مواد او د کورنیو پر روغتیا کې په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدارې یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې درې سوه اتیا افغانۍ او زر ایراني تومانه دوه افغانۍ او نهه پوله.
لخبرونو ور آخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تېرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې یې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تېرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سخت دریځه ډلې یا داعش منلې ده. نیکای ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لګکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورځپاڼې ته ویلي د دوی پر درمسال له برید وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. له استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاټ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوي روزونکو جاناتان تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپوهونکی پاتې شوی راتلونکي میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتان تروت هم ویلي چې له دې فرصته ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلوېښت کلن تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اګست په نهمه نیټه له آیرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سیالیو کې 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړې ځپلې ولسوالۍ پنجوایی په یوه لرې پرته سیمه کې یعنی تلکان کې دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤولان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریس شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسیا او کتابونه مفت ورکول شوي او د دوو ښوونکو په مټ په یوه ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسېږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وایي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیلې لري.
معلومه جمال دی موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو موږ ډېر خوشحاله یو. موږ کتابچه او قلمان هر څه راکړي موږ ته سبقر د مفند خور از زور یو معلم صبر ته ورار دی یو کاری صاحب دی سپاره او دا بده کار شخط شم.
زما نوم سونه ده په خا مکتب نه کلم وس رسم ز ډیر خوشاله ما یو کاری صبر ته ورار دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وای ز ډیر خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چارې مختوړي وایي په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان له زده کړو بې برخې وه. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې ده. هغه سیمه ده چې تر ډېره پورې جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک یې سره بې ځای شوي دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوي دي. اوس لپاره چې دلته امن راغلی دی نو ما هم تقریبا څلور نیم میاشت کېږي چې دا ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې ادامه ورکړم. زما هڅه دا ده چې دلته یو دوامداره د زده کړو مرکز جوړ شي ترڅو زموږ د سیمې خلک زموږ د دغه ټولنې خلک چې جګړو ځپلي دي خلک یې بې ځای شوي دي هغوی استفاده وڅکوي.
په دې لرې پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد:
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرد تعلیم یافته سي او د خپل د مور او د پلار عزت وساتي او ښه په دې د خپلو کورو د خپلو ښوونځي ته راځي. د حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دوی موږ ته نور ښوونځي راجوړ کړي، دغه رسمي کې د کلویې کې نه ده، د یو کال چې دوی خپل تعلیم او درس زده کړي هغه د یو کال لپاره یا د یو معنا د نیم کال لپاره ازادي چې بس خپل درسونه
دون د خوشالن چې بالکل بیخي ډیر خوشالن. ولی په دې چې د مؤمنان مونږ کې په سیواد برابر پر او کار برابر سی وروره د حکومت مونږ هغه غوښتنه ده چې څنګه راته جوړه کې بل راته جوړه کې بل راته جوړه کې.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول حادثستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکښې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي:
او موږ هم انشاءالله دا کوشش روان کړی دی. دا اوس هم ځینې ټیمونه مو هلته په ځینو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي. کوشش کوو چې هلته دیني ادارې ورته جوړې کړو، تعلیمي ادارې ورته فعال کړو د خیر سره.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې پر داسې مهال د یو شمېر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کېږي چې لا هم په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندهار اوسېدونکي د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل:
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص:
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته:
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوسمه ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلی پیغامونه:
سپین بولک پر دروازه باندې هم غنم روان دي، هم چیل روان دي. طالبان مشران چې درواغ نه وای چې موږ راګرځولې، چای نه چې راګرځولې، ټول روان دي. هم غنم روان دي، هم چیل روان دي، هر څه مو روان دي. وړې وو شان ته دوه نه ګرانجی په کندهار ولایت کې چې بخې ډېر ګرانجی او ګرد غوړی مو اکثره پاکستان ته روان دي. نو زما د مشرانو طالبانو سم دا هیله دا جره وګرځي درواغ نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چي څوک ناری دا مخبل دیدله چې کانټینران او مزداوی د غنم ډکیا وشتلې او چيله وشتلې هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتلې دا هیڅ بنجز نه وبنجل لګولې.
سلام علیکم، سید محمد احمد هلمن ولایت څخه. دا هلمن ولایت کلی بس په سیمه کې چې کوم سروي دا اوس مسیه د خاصه خسوی دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کیږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب او خریتوب باندې ورور یا پر اخشیتوب باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه دغه ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرشمو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزور دی. یو ده نه ده کشنکه بې سیم خده ده، ټلیفونان کار نه کوي.
زه اسمای مال د سب نمیاړی کنیولې. زه غواړم چې د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامه دی او یو موټر پرې نه شي کولی پر هتۍ پرې لاړ شي، او که چیرې دا سړک پوخ شي یو موټر وشي کولی پر هتۍ پرې تیر شي، نو هغه د موږ به ډېر خوشحاله شي. یوازې زما دا هیله نه، بلکې د ټولو کلیوانالو دا هیله ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیز بحث لرو چې د فیسبوک او انستګرام په ارتباط چې په طالبانو باندې دغه دو ادارو بندیز لګولی دی. خو دولس په 14 دقیقې د لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل، نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه د شمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبانو پر یوه کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لاوښتې ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت د داعش د 500 تنو د وژلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبې پر ورځ ضربه برید وکړ د اوکراین و جنگي کشتۍ او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه برید کې د اوکراین و جنگي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. دغه برید یو ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین او ملګري ملتونه همداراز ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. ملمنو ته خراغلاس وایم په دې هله چې د درې واړو ملمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمی صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمی صاحب سره به خبرې وکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیچونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خبرېږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګرۍ ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه آرټیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده هغه مطلق نقض شوی دی، ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویشت میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې موږ یې لرو هغه تاسو ونه منئ نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کې یو هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی او دغه فشار موږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروري دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقي نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستی د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاتف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ هم فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه او هم د باختر اجانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتریخ تاسو میلمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی والا، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کیږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپله دوی ته رسیږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کیږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کړی او هغه بالکل پیکه کړه او نور بدانه اعتبار نور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نوو محدودیت چې هغه د اصولو مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت سوی وي نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې د اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نوی محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ده ویلي امریکا غږ ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند وو. هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوړانې کړي، دلته یو نظام راغلی دی او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د هغو اصولو چې دوی خپل وضع کړي دي خلاف ورزی ده. اسلامی امارات خوب ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هېواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کېږي. بناً دا د ټولو ملتونو حق ده چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره، او په دې کې زموږ هېوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څېره څرګنده کړه.
بله کریمي صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه ده پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وه. ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کېږي، خبریالان عملا توقیف کېږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقیف کړی وه، په زور یې د بخښنې ټویټ پې کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول شوې ده، په ظاهره ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده، د سلګۍ په نوم یوه خبریاله. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مسترد ډول باندې برجسته شي. د همدې خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ته هیڅ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګاندا او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاو یا د استخباراتي ماموریت پر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. ماغه د نظام د اصول د خلاف ورزي لامل له هوا څخه وتلې او بیا په هوا کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل ماغه کوم خبر لیاله چې واغ خپل ویډیو سب کړی او یو ویډیو کلیپ سب کړی چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بله کریمی صاحب،
اسلامي امارات بله لودین صاحب
مهرباني
خپل خبر لړ تکمیل کړم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومي رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست خپل دنده ځخه منفک کړل سوی یا غواړو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کېږي، دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کوم له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره، هغه له ژورنالیستیکو اصول فراتر ورخوا په نورو پیښو کې له تا په زندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید خپل هیواد.
بل ما هم دا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی دی چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبریالان تعقیبوي. یو شمېر خبریالانو سره چې موږ خبرې کړي، دا راپور هم موږ د اګست په 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي، او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کړي، دوی ګواښلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې ستاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلي دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دی چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونسي، اسلامي ارزښتونه پایمال نسي، مقدساتو ته توهین ونسي. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلمان او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتون کوي. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، چې هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو، هغه د تعقیب سوی وي او توقیف سوی وي، دا چې موارد موږ نه لرو. ولې دا د عام کس په ډول یا د بل مجرم په توګه باندې څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي؟ څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه و چې هغه ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دا اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي، ولې د ژورنالیست په نوم باندې د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصول په تطبیق سره د دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي راډیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پښتنه وکړي، بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نسي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښی ده ټول دروغ وایي، او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسې چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به داوی غوره به داوی چې امارت اسلامی افغانستان دی یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من هیڅ یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسی به داوی چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکي، دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوشي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامی افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسی، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامی افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دا ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داسې یو آزاد میډیا ولري چې دغه میډیا د خلکو ځوابونه
ورکړي. کریمي صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د ده په ټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضي کارونه کوي، تعقیب کوي، تر پوښتنو ګرویګنو لاندې راولي او حتی توقیف کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، پخوا د رسنیو کمیټه فعاله وه، اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا اړ کیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په شجدره کې خبریالان وایي چې شکنجه سوي دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو منجدو یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شعبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ، هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړې وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې په د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی. او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نه سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمي صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب د نیوکو ته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوز ته څه اړتیا پېښېږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوعی هم وي اما هغه خبریال دی، یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، په دې پنسیپ د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په ځینو کې دخیل ومه، حضور مې درلود په د اوو میاشتو په ترڅ کې له دیرشو نه زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د هغوی له نمایندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې له هغوی سره په د ښه تعامل، له هغوی سره د کار په برخه کې د همکارۍ هغه ستونزې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي عمارت له لوري زخوي په مختلفو مواردو کې ورسره مطرح شوي دي. آن د کله چې اسلامي عمارت ځواکونه کابل ښار ته ننوتل، چې په لنډ وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنیو سره په تماس کې وي او دغه ترمنځ کومه یا ناباوري وي یا د ابهام موجود وي دغه د رفع کولو لپاره کارونه وشي. البته د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعات فرهنګ له لوري څخه په دې برخه کې زیات کار سوی دل، د رسنیو سره موږ ډېرې غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنیو سره په جریان کې یم، د هغوی ستونزې، د هغوی مشکلات رسېږي او رو یا تر خپله وسه پورې رسېدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنې هغه کوم مسؤلیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډېره حده پورې ادا سوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نه ول اطلاعات فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره یې هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي چې باید.
کریمي صاحب، دغه خبریالان چې دي په همدې پلمو هم چې بیول سوي توقیف سوي دي، حتی تر دو میاشت پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي، تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي؟ ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړې دي.
بله زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازیو سره مخامخ شوي یو. په جلال آباد کې به تاسو پوهیږئ چې ویډیوګانې هم راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واهه، حتی د وژلو یو دسیسه ترتیب و د مجاهدینو له لورې. ځکه بیا وروسته معلومه شوه چې هغه کسان صحنه سازي کول دې لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یې وکړو. چې موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوص چې موږ ته په ډېر عاجل ډول باندې راپورونه راغلل چې په فلاني سیمه کې فلان خبریال، اوس به یې نوم نه اخلم، فلان خبریال وهل سوی، ډبول سوی او ډېر سخت بتلن ورسره سوی هلته په فلاني ځای کې پروت ده. ولې موږ چې هلته ځواکونه لېږلې دي هغه سیمه کې هغه خبریال هم تللی ده، بیا یې خپل هغه خبریال تر دوو ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارت ځواکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه ځان حاضر کړه چې موږ هغه سیمه څېړنه وکړو. ولې دا رقم پیښې موږ سره مخامخ شوي چې اکثریت یا فیک وي.
بله کریمي صاحب، وي به دغسې ممکن صحنه سازۍ هم وي، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او اروزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبریال توقیف شوی، اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبریالۍ کار ته ورګرځېدلی دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دي هغوی ورته ویل چې ته بې ګناه وې.
بله، او که چېرته داسې احیانا داسې یوه پیښه هم کېږي چې هغه یو څوک بې ګناه ثابتېږي او جرم یې نه ثابتېږي او تر دغه لاندې نیول کېږي، د هغوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کېږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې د هغوی سره چې کوم کار کړی و هغه هم تعقیبېږي. داسې نه ده چې څوک بری وي، که هغه په د امارت له افرادو اشخاصو څخه وي او که د نور هېواد له اتباعو څخه وي. په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی ستاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویونکی دی د دغسې پېښو په اړه که چېرته دوی بې ګناه څوک ځوروي؟
هیڅوک د قانون او د لغو څخه لوړ نه ده، او که څوک تخطی کوي هغه پاره کې تحقیق کیږي. ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو، چې تقریبا نه سره برابر دي. ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زه باید اشاره وته کوم، دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره. دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوا نه سي، یو نسل باید گمراه نه سي. شایعات خپرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري څخه کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سوي هغه یوازې د دې لپاره چې شایعات خپاره نه سي، اتهامات بسته نه سي، او بدون کوم شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي. دا د جامعه د سالمیت او د هغوی د پرمختګ لپاره مهم دي. او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي، په هر برخه کې دغه اصول او دغه ضوابط ورته مهم دي. مرات مزه دغه پرانا کې غواړي چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی، او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی. دا واضح او روښانه ده چې د ټولو معیارونو اصولو نقص ده، او د دوی د نظر.
بله، او کریم صاحب همداسې ویل کېږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي، چې دغه د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او انستاګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي. خو اسلامي امارات دغه تصمیم نه دی نیولی په دې برخه کې. ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا هغه اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم علمبرداران بدرګه کوي، هغه باید په خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته، ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي، چې دا فیسبوک او انستاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه، ما اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي، او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافقه چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړي، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړي، اما واقعیتونه بیا دادي او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبريالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي یووالي ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښی د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي؟ آیا امارت اسلامي افغانستان د قدرت پر گدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې د هغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دکې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسئولیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شی دي؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسائل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دی پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارگانون او کشفی ارگانون در جورنالیست سر سه کار لری. ولی باید توقیف سی، ولی باید تحدید سی، ولی باید توهین شی؟ او دا که قطعا مونگ داس انکار کو چه نه افغانستان که هست میدیا که محدودیت ندر آغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي.
د طالبانو د حکومت له مرستيال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاتف مختار ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو، خو هغه ګډون ونه کړ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.